درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرېنه خودل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی، خو ځینې افغان کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
د سویډن کمیټه وایي په نورستان کې په ټولو طبي کارکوونکو ته تر سبا معاش ورکړل شي.
ټول کلینیکونه فعال دي او دوی ته د ناروغانو د غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړل شوي دي.
په کونړ کې شون کې وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي، په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشې سیالۍ پیل شوي. په دې خبرونه کې مخکښ شزي پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د برالاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. هغې ویل باید له افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي نن کابل ته تللي دي او د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تېري کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. پوره خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه لوږې سره مخ دي. د برالاینز تېره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلی وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکي ګواښ یادونه وکړه.
Major negative development has been the Taliban's inability.
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د پراخېدو مخه ونیسي. دایش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو، مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډیره فعاله ده.
د برالاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي ویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې د چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ معموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري اژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي وو هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه یې له 100 تنو اوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 تنه بشري مرسته ورسېده او چې پکې اوړه، غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو بیا واکمنیدو رئیسی دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي. د طالبانو حکومت ویلي د غوځانګړو استازو نن په ار کې له مرستیال په بخښنې سره له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی. ملي ټلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو، بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښه والي په تړاو بحث کړی. د جرمني د ځانګړي استازي جاسپر ویک په حواله راغلي چې هیواد یې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي ویک د هغو 600 میلیونه یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه وکړه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه. فورتلی په ورجینیا کې ده او له هغو اتو ډل اډو ده چې امریکا د لزګونه زره افغان کډوالو د موقتی استوګنولو لپاره ځانګړي کړي و. د کورنی امنیت وزارت د اعلامیه لمخې تر دې دمه له فورتلی اډې څخه باندې 15000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړي شوی. تر دې مخکې د امریکا لزینو پوزي اډو چې فورت مکای په سر کې ده یادونه شوی و چې افغان کډوالو شکایت کړي و چې دوی دوسیو تر رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت به برخلیک پاتې دي. د راپورونو لمخې امریکا د اګست 13 مې افغانستان د لزګونه زره افغانانو په شمول څخه باندې یو لکو څلیرو زره کسان وستل. د پاکستان پارلمان پر خزو د جنسي تیری کونکو او د ماشومانو د زورونی د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ. د افریقا ورسره تر هغه وشو چې په دغه واد کې پر خزو د جنسي تیری د قضیو شمیر زیات شو. د نوي قانون لمخې له حکومت غوښتل شوی چې د جنسي تیری او د ماشومانو د جنسي زورونی قضیه باید په څلور میاشتو کې دننه په محکمو کې وڅېړل شي او په اړه پریکړه وشي. د قانون په اساس جنسي تیری کوونکي به د خاصو کیمیاوي موادو په ذریعه خسته کیږي. کیمیاوي باندې باندې خسیانول د لړمحال لپاره وی او د جنسي اړیکو تمایل لمنځوړي. اوس دا قانون د پاکستان د ولسمشر عارف الوی لاسلیک او توشیح غواړي. د راپورونو لمخې د جنسي تیری یوازې 3% قضیه څېړل کیږي او پاتې نورې همداسې پاتې دي. پاکستان چې له 200 شلو میلیونو زیات نفوس لري په ورځ کې لکټر لګه د جنسي تیری لاس قضیه راپور کیږي چې لنیمایي زیاتی په لورو پروتو کلیوالو سیمو کې پیښیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقوقو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونه په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 3 مخالفو رایو سره پرون تصویب شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخ او سیستماتیک توګه د خلکو بندیانول په قصدي توګه د طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د یوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونی او ډارولو موارد یاد کړی دي. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقوقو د ناقص د غټولو سخت مواردو بې پرې او خپلواک چړنه غوښتي. اخو په ملګرو ملتو کې د ایران استاذې زهرا ارشادي دغه پریکړه رد کړي او له ایران سره ښکارا دښمنۍ بللې ده.
خبرونه مو له اساجی رادیو واوریدل. د دغه او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښودو وخت نه دی. د بیرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل، افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلی دي. دوی نما د مشر په وینا په افغانستان کې د ژمي له را رسیدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړي چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پرې خودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغونډې وروسته نیویارک کې خبريالانو ته وویل، افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوال ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او راغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوال ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډل لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل، دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو ورون او ځواب ویونکو سیستم جوړ کړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکو مرستې بی ځای نه مصرفي کی. د یوراما مشر زیاتوي، طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي، طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برېټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولی او وای دولت له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ یې عملي کوو خو باید د موږ سره همکاري وي ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلې برخې چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنې موانع موجود دي هغه لري چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته
په روسو کې د طالبانو حکومت ډیره حادثه کړي چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکې دودي مګر لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی وچکالي کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان ځانګړي استازي په خپل څرګندونو کې په دې اندیشنه ښکاره کړې ده چې کله افغانستان سره مرسته ونه شي نو په دې هیواد کې به داعش او نورې ترهګر ډلې لا فعال شي. په دې موضوع مې په جرمني کې له یو میشت افغان تحلیلګر احمد خان اندر سره خبرې کړې دي. ښاغلی اندر د دې موضوع په اړه په پیل کې داسې وویل
د امنیت شورا غونډه د دې پاتہ جوړ شو چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي خو دوی په تیرو غونډو کې کله چې $2 میلیارډ اعلان کړ دا هم ویلي چې دا به د افغانستان اسلامي امارت ته نه ورکول کیږي بلکې د نورو دولتونو او د خپلو مشخصو انجوګانو لخوا دا مرستې کیږي. افغانستان د ملګرو ملتونو یو ډیر پخوانی غړی ده. موږ په د سیمه او د نړۍ او د وسر په خوا د افغانستان حکومتونه هم رسی کړی اوس افغانان په ډېر داسې او اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دي د دوی مرسته باید د موکي
د اندر سه داسې اندیشنه هم شته وای کچرته له افغانستان سره مرستي ونی شي او فقر او نیستی نور هم زیات شي نو اکثرا ځوانان به د تروریستي ډلو غیژو ته ولوي شي او خصوصا د داعش له دره کړې اندیشنه ده. دا اندیشنه څومره جدیده؟
ډیره زیاته. مخ په لومړي سر کې خپل افغانانو هجرتون ته تشویش نیولې ځکه زموږ کادرونه زموږ ځوانان چې د هیواد راتلونکی جوړوي دوی ټول په وتلو کې دي او اکثره که چیرې دغه شرایط یا دغه د افغانستان په رسمیت نه پیژندل او دغه اقتصادي ناورین دوام وکړي دا په دې معنی چې د نړۍ هغه توریستي ډلې به ډېر افغانستان ته مخه کوي او د افغانستان ځوانان به د پیسو په مقابل کې ځان ته جسکی او دا به د سیمې او د نړۍ په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه هم اندیښنه ښکاره کړه او ویل چې اوس د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې دا ډله فعاله ده. دا اندیښنه تر څه حده پورې ستاسو په نظر جدي ده؟
ګوري داعش په افغانستان کې قومي او مذهبي بیز نه لري. دا د سیمې وادونه دي په ځانګړي توګه پاکستان ده چې د افغانستان له جګړې نه په د 50 کلو کې ډېره ګټه پورته کړې ده. تاسو باور وکړئ چې یوازې $50 میلیارډ دوی د وزیرستان د سیمې په خاطر چې هلته توریستي ډلې منځوي چې د نړیوالو په خاص وګړو امریکا یې ترلاسه کړي چې هلته برعکس پښتانې وژلې دي هیڅ نه توریستي ډلې منځوي بلکې هغو ته یې رشد ورکړه. نو اوس موږ ته دا واضح خبره چې په افغانستان کې داعش ضعیف ده، طالبان ورباندې زورور دي، خو که د سیمې وادونه وغواړي او د افغانستان بیا یو د جنګ لابراتوار جوړ کړي او دلته جګړې ته شدت ورکړي دوی دا کولی شي ځکه د افغانستان اقتصاد خرابه ده، استخبارات یې قوي نه دي او دا زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته به دا کلونو کې د جګړې اور او لمبې تازه ساتلي دي.
افغان تحلیلګر احمد خان اندړو.
Hello, radio. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زمو شخ له ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپه دوله شپږ نیوي خبريږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو کښتونه زیات شوي او د دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالۍ پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کړي ولی چې امارت
دا عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یې د ناتوانۍ یې د مجبورۍ او چې تریاک نه یې په افغانستان کې ډېره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، د وچې ناتوانۍ کرو او عمارت چې دی زورور دی، هم یې بندوی چې هم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ چاره څه موږ موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي، نو موږ مجبور مکله پسې موږ خپل تاریخ وکړو، خپل کښتو دوام ورکړو او ستړي زر بدارو یو در غنمو و در جورو و در هر څه موږ د تاریخ مهم دي، موږ څه کاټه کوي، موږ څه پایده کوي، موږ مجبور مکله به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر پخوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډېری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم مې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله، شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې عمارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانښت شته خامخا.
د تریاکو موضوع چې راغله وروره دلته د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي، هغه څلور خوندې کوي، یوه عمارت یې بندوي. یعنې عمارت داسې بندېدلې دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودورې وایست هره خوا یې وکړله نیکړه بند داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هله ته ووایي چې تریاک بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی، نو په هغه ورځ بالا دا عمارت نه دی عمارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په نورستان کې له نږدې یو کال وروسته طبي کارکوونکو ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږل شوي دي. اوس قرارداد سویډن واسطه سپارل شوی دی. صحي کارکوونکي او خلک په دې قرارداد خوښ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې صحي کارکوونکو په تیر یو کال کې د ماشونو د نور کړې او ولسونو یې په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون له امله ډېرې ستونزې وګاللې. تیر حکومت یې په ځلونو د حل کولو ژمنې کړې وې خو پرې بریالی نه شو. د 2020 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه دغه روغتي مرکزونه د سویډن موسسې ته په قرارداد ورکړل شوي چې مسؤلین وایي ټولو ته درمل رسولي او صحي کارکوونکو ته هم د ماشونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په نورستان کې د سیوډن مؤسسي مشر ډاکټر عبد الله روان ازادي راډیو ته وویل
ټول کلی ډکوره د نورستان کاغه لري پراته دي کډې زیدي هغه کافی دوا لري ټول کلی ډکوره فعال دی او دوی ته د ناروغانو د غذا د نوکریوال پرسونل غذا د دوی هغه مصارفات هم ورکړ شوي دي معاشات پرونې پهلو ټول پرسونل به خپل معاشات تر سبا غرمې پورې به ټول پرسونل وخلی دا د اکتوبر د میاشتې معاشاتو امبولانسونه هم جوړ کړي دي چې خراب امبولانسونه څلور امبولانسونه
د یاد ولایت صحي کارکوونکي هم په دې خوښ دي چې له یو کال هلو ځلو او شکایتونو وروسته دوی ته معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته درمل رسول کیږي د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي عبدالصبور کریمی
لله الحمد نورستان مظلوم صحي پرسونل ته د یو کال ځن وروسته هغه د سویډن د محترم موسی لخوانه د اکتوبر د میاشتې معاشونه اجرا شول صحي مراکز ته د دواګانو سپلای شوه ده د نورستان ولسونه او خاص کر صحي پرسونل د ازادي راډیو له محترم ادارې نه هم مننه کوي چې هر وخت کې زمونږ د مظلومیت او د محرومیت आवाज هغه نړۍ ته زی دخل ورګانونو ته چارواکو ته رسولې ده او مونږ تر ډیره مننه او قدردانی کوو
صحي کارکونکو له طالب مشرانو د هېډ مؤسسي مسولینو سره د دوی د یو کال د معاشونو او د بې وسه نورستانیانو د حقوقو حساب کول غواړي د نورستان اوسیدونکي به په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته لرسیدو سل ورځې پوره شوي او په دې سل ورځو کې څو ځله ژمنه کړې چې د هېډ مؤسسي مسولینو څخه به د نورستان د روغتي کارکوونکو د معاشونو او خلکو ته د خدماتو د سم نه عرضه کولو پوښتنه کوي خو د تیر حکومت د چارواکو په څیر دوی لا هم په دې نه دي بریالي شوي چې د هېډ مؤسسي مشران پیدا او حساب ورسره وکړي د خلکو په خبره چې د هېډ په نوم مؤسسي د سمنګان او تخار اوسیدونکي او صحي کارکوونکي هم د نورستانیانو په څیر ستونزو سره مخ کړي په تیر یو کال کې ازادي راډیو ډېرې هڅې وکړي چې د یادو ستونزو په اړه د هېډ همکار مؤسسي د مسولینو نظر هم واخلي خو خبرو ته نه دي حاضر شوي طالبانو هم د روغتي کارکوونکو د غوښتنې په اړه تازه څه نه دي ویلي
د نورستان په گاونډي کونړ کې بیا شون کې وای د ماشونو د نشټوالي لامل له غنو ستونزو سره مخامخ شوی دی د دوی په وینا په کورونو کې څنوو او د کور وسایل خرڅ کول څو ځان او ماشومانو ته پرې ډوډۍ رانیسي د نورستان د کونړ د پوهنې ریاست مشان بیا وای چې ډېر ژر به شون کوته د ماشونو ورکړه پیل کړي په دې موضوع هم راپور لرو
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بایم خاص کر چی دیخی پختنه ایم کوا زکه چې لمنګ لا اولادونه چته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبه مګ نه درلوده د استقبال بجول لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات سن سره مخامخ داس یو سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسیدل هته د کرای هغه د پور نه شادا کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات سن کې د مشکلاتو کې دي
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او گریوان کړي د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسلکی به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشی چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بد اغیزه وکړي په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خون کو ته د درې مشت کیږي چې مارشاد ندی ورکړي شي ډیر زیات په بد حالات کې دي کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانوي بازار تر اوست خرڅ کړي زکه چې اولادونه تنه پقه غواړي خوراکی تو کې څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماشتون زه حل نشي ماشور نکلی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي خزینه خونځم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي، ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
تیر دا صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د پوره کولو پر اړتیا الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشینو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري. په قندهار کې تیره اونۍ ښوونکو کاربندیز هم اعلان کړی، خو لا یې مشکل نه دی حل شوی. که څه هم د ماشومانو لپاره د نړیوال وجهي صندوق یعنی یونیسف مسؤلینو ویلي وو چې ښوونکو ته به دوی ماشینونه ورکوي، خو افغانستان سره د نړیوالو لخوا د نورو شوو ژمنو په څیر یاد ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. ښوونکي وایي له یوې خوا معاشونه نشته او له بل پلوه په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو نرخونه د هرې ورځې په تېرېدو لوړېږي او خستلې د دوی او د نورو بېوسه خلکو له توانه وځي.
په کندوز کې د بسکشی یا اوزلوب مسابقې پیل شوې دي. په دې ولایت کې د بسکشی لوبه عموما د منی او د پسرلی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري او نن سبا په کندوز کې د دې مسابقې لیدو ته ډیر خلک ورځي. له کندوزه په دې اړه راپور لرو.
کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشۍ خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب به صمیمیت و برادری بساب بسکشۍ آرام بساب امنیت.
د بسکشۍ خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداری، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادي راډیو ته وویل د کندوز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشۍ لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشۍ یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشۍ د سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار او نیکونو پاتې ده او دا یو ښه بازی ده چې د خلک ځین شاهد وو. جنگو جدل نشته، وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچان ناست دي خپل سیرو صحبت کوي، څوک په څوک غرضار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشۍ یو بل مینوال جمعدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندوز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه یو قراری او دغه یو وطن او آرامي راوړي موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروې کال به چې تقریبا ما عمر دا د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډیر یو خلوبه ده
د بسکشي د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خ غټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول ورسته بیا هغه د څلورویش ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر پنځوس کیلو ګرامه پورې وي خو چاپاندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی لاینز دا خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې کړي د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده په دې مرستو کې چې اندازه یې شپږ دېرش ټنو ته رسیږي اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي د طالبانو حکومت ویلي دغو ځانګړو استازو نن په ارک له ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړي د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه د راپورونو له مخې پنځه ویشت زره افغانان په دې اډه کې په څو میاشتو کې دېره شوي وو د پاکستان پارلمان پر ښځو د جنسي تیری کوونکو او د ماشومانو د ځورونې د عاملینو د خصي کولو قانون تصویب کړ او ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ
صفی الله ستانکزی و چې لنډ خبرونه در واورول و سم سپورتي خبرونه واوري
په کابل کې د سوپهنې د سیالیو په دوام ټاکل شوی نن د سوپهنې لوبغاړي په نهو برخو کې د خپلو سیالانو سره لوبې وکړي د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې به د اته څلوېښت یو پنځوس شپېتو درې شپېته اووه شپېته یو اویا او پنځه اویا کیلوګرامو وزنونو لرونکي لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ وکړي د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه سیالۍ د یو سلو اتیا ورزشکارانو په ګډون د عقرب میاشتې په پنځه ویشتمه د اولمپیک ملي کمیټې د څوک وهنې په جمنیزم کې پیل شوې او د شپږو ورځو لپاره به دوام وکړي په دغو سیالیو کې له اوولسو تر اتلسو کلونو عمر لرونکي لوبغاړي ګډون لري دغه سیالۍ هر کال د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د انتخاب په هدف ترسره کیږي چې د سیالیو په پیل کې بل یو سل اتیا کسانو څخه شپږ شپږ لوبغاړي د کابل ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي د کابل فوټبال لیگ د بی ګروپ لوبو په دوام د انصاری لوبډله د سباون او د یما شهید لوبډلې بد او د یمای شهید لوبډله به د جوانان په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړی شي په پرونی لوبو کې ستاري ازادي د متحد چارني په وړاندې ولوبیده او ترمنځ لوبه مساوي شوه د دې ګروپ دویمه لوبه کې د سولې لوبډلې د یارانو شمال په وړاندې لوبه وکړه او په دې سره د سولې لوبډلې وکړه شول د څلورو ګولونو په وهلو سره سیاله لوبډله ماته کړي د یادونه ور ده چې په دې ګروپ کې دروستا او جوانان شیوال لوبډلې ولوبیده او لوبه مساوي پاتې ورسیده او په بل لوبه کې قطر اف سی وکړه شول دیو ګول په وهلو سره رهفا لوبډلې ته ماتې ورکړي په دغو سیالیو کې دیرش لوبډلې په څلورو ګروپونو کې په خپلو کې سیالۍ کوي د ګول نړیوال ویبپاڼې د 2021 کال د فوټبال لس غوره لوبغاړي معرفي کړل د دغو غوره لوبغاړو په منځ کې د بارسلونا پخوانی او د پاریس جرمن اوسنی لوبغاړی لیونل میسی د 2021 کال غوره لوبغاړی بلل شوی په همدې حال کې د ریال مادرید پخوانی او مانچستر یونایټد اوسنی لوبغاړی کریستیانو رونالدو دویم او د بایرن مونیخ پولندي ستوری روبرتو لوفانسکی دریم غوره لوبغاړی بلل شوی د لیورپول مصری لوبغاړی محمد صلاح څلورم او د پاریس سن جرمن فرانسوي لوبغاړی کیلیان ام پنځم ځای خپل کړی د 2021 کال د غوره لوبغاړو شپږم او اووم ځای په ترتیب سره نارویجی ایرلینګ هالند او ریال مادرید لوبغاړی کریم بنزیما ته ځانګړي شوي په دې توګه اتم تر لسم مقامونه د چلسی لوبغاړی کانته د منچستر کوین دو بریوینه د منچستر کوین دو بریوینه او پاریس سن جرمن نیمار خپل کړی دي
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبريالي امينه وردک او د تلویزیون لا ویندوی هوسی احمد زی سره خبرې کوو امینه جانی ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
تاسو نه هم مننه چې تاسو مبلنه راکړه سلام ټوله ته
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبريالان له خپل دند ګوښاس ول تاسو د خپل کار تجربه لمر سره شریک کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځی کستا سي دند هم لبینه تللی ده
رسنه او راس تربل مخ په پرمختګ ته وده کوي خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چټریږي رسنه شاته کوي د میډیا او د طالبانو ترمنز او د رسنه د طالبانو ترمنز لوی ستونزه ده پرته ده چې طالبان تل د نیوکه کوي شو دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي ولې انتقادونه کوي ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ول خلکو ته وړاندې کوي نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپل وغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي په اصل کې دا خبره نه ده د رسنۍ دند ده چې حکومت باید هغه کارونو ته متوجه کړي چې هغه کارونو کې ستونزې پرتی وي نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخاوني سي د بدبختیو مخاوني سي او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورست تر بل د خبريالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دي بل د خبريالانو د فدراسیون لسربینه هم د معلومي کې چې وضعیت ورست تر بل مخ په خرابېدو دي او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې په مرکز کې او په بیلابیل ځایونو کې خبريالان لا پورا او پراخ کچا باندې دوی له وښونو سره مخامخ کیږي په ټول افغانستان کې یو څلور درې پنځوس رسنۍ چې خپل فعالیتونه د طالبانو دراتک سره بند کړي دي او وزره کارکونکي خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې پرسنوي کې په خوا کارونه کول یو تعداد کسانو یې هیواد پریخه یو تعداد کسان د نن په هیواد کې د وسنی حکومت د ډار نه دوی راوځینه کار نه کوي خپل کار پریخه دی او چاپی رسنۍ ته کوم وګورو ډیر سخت ځپل شوې دي 1500 چاپی رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي نن موږ ګورو چې دا کچا ډیره ټیټه شوې ده نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولای نشي دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یو سمه پالیسي سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي او تر څو